مونږ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د اوسه کال په ځانګړي ډول په سکال کې مونږ د لپاره ځانګړي بودیجه لرو چې سکال به کتابونه رانیول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري. یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځي او څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا ده چې دا به زمونږ کتابخانو ته ولاړ شي او لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړله دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمونږ ځوانان به ته لاسرسي پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورستیو کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری وو کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څومره لمخه کندوز ته سفر کړی وو هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکه وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیوي چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي بلکې د دوی به پر ما احسان وي حق دی. دغه سفر کې مې یو ډراما د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو ولی به خبرې کوو خبرې به څه وخت عمل ته راباسو څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو په څه ډول به د ښځو درنښت توجه کوو څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپل د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلی دی ځکه چې لاتروزه پرې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي. همدغه واجه باندې نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې واجه مې کندوز ته سفر کړی دی.
عابد صاحب درته وایي چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلي چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم د خلکو استقبال څنګه وو تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم او اوومه اجرا ده ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله له کابله تر کندوزه او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بځم او د خپل ولس دا درددلې کړېدل خاموشه چې خبره سوم تر دوی پورې او بیا ورسته له دې طریقه تر دنیاوالو واغ څوک چې د بشر د حقوقو دایره کې. نو زه به څه وایم خو دا ولس داسې ولس دی چې کسړی په 100% کې 1% مینه ورکي 1% رښتیا ورته وایي 1% په صداقت خپل کار ته ژمن ووسیږي نه نیوي دا ولس ورپره کوي. نو زه چې هر چیرې تلل یم دی ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساس او شرایطو کې او نازک حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوي تر کومه چې ما کتلې دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده. څه فکر کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا پټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت د داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت سړی دی، سخت ځورېدلی دی، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې، خو په صداقت یې ورته وکړې، ضرور تاثیر ورکوي. نه دا چې تاثیر ورکوي، بلکې عمل ته مخه کوي.
ټول ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس حساب یې راسه غلط کړي. عجب از دایم معلم دیو کشنی هم خرانسن دویی معلم یه بیدن دیو کشنی هم بازوی کهی سم خوش معلم دیش کن زر ندو کهی زر معلم صاحب مبرش دیا معلم صاحب چپلک سوک نغلا کهی خما چون غلا کهی غلا دونه درسی میدی تا غزای سمدی معلم صاحب تا لاریم آوا خوزه دا ما قطع تزمه وامزه دن تک شنم سکی خبر نپیجه یکی زای را که تکی درواز کشه یکی درواز کشه خو نه که درواز کشه خو یکی درواز کشه سکی یکی درواز کشه خو سایی نست خو چیشه؟ خبالا با دی کالی زاری من یه سال تدیتون برا پا ما کار لری چیشه؟ خبالا با خیرانی بایی با دیزی من یه سال تو برا تولاری دی ما تا تخیرانی نو موږ خوران ته سیدر کوم خورم که نه ما جنوم پرې کوم څوکي ته سیدر کوم نه ما جنوم پرې کوم په خیر نه سیدر کوم څو خراب پنسل جدي خپل به خط نه ایزدا زما زدا دی خو موږ په ناس نه سلی کاله موږ په پروت خط زدا کړی دي ته نو وایې جن کې ته نه شاته واسه ته واسه جا ته 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 اته نن درته لیکم بای به ته مو غواړې خاچارا سخراکی چه بره تنی دی مخط نیلی کنی دی چپا می نادیلی کنی داچ کتاب چه در ما این پر چیزی بری در کوام دستا کلم دی مانیم زب داچی شنی که است تو ساری سی دایی مخیط رو بیا داستی که بیا داستی که خلو خطابا شی وازو مانیم یا ما دا خودار چه از دادی خط خواب چوکی که ساما دا مانیم زب شنام مام نه دیوی اش دا قصه ده ای بابا کوم څه ښه خو شو ګور مازی چی شي
سری
واس په پیاس ولا ا د شاګردانو ما چې پکښ نه کی سم د چ پیژم یې ستانو تر لای دی نو راغه ستانو دی سم د کرا خو پاتو ما یې تاسو ته نوم یاد دی احمد ته اسمع نو نو محمد ما یې صاحب زما نوم په دا کتاب کې ولیکه زما داسې مکتب خوښ دی زه مکتب شروع کوم معلم صاحب وا ویلې مې دي لږ مې ویلې دي زموږ په کلي کې خو هغه بیا خلکو وسوت هغه خلکو ویلو چې موږ په کلي کې د پارو ځای نه پرېږدو زموږ معلمان ګرده مسلمانانو لمونځونه یې کوله شاګردان زه د کلي خلک وه یا زه بل سیم ته نه ځم دغه څه معلم مې دو وه دبن بیا بیا انواره تاسو ظالم کښنه خوران یواله دبن بیا خوش کړه بده دغه سم مانیم بیا رفتره ور غسره مانیم دا ما بده غسین کښنه نو زانم لیکه مانیم زام زمانم تو رای دی ولارسم تر اړیو ما خو مانیم صدا در ته وای ما ولارسم پلار می د ډیر نازل د تور جان بوجه مانی سو پر پلار دا چې ګرانی مز ما پلان به شه سره دی هر چی چې زما ور سره بیاي چکل په لیر ذات ته چې زستې سم باز تا ته هم زستې سلام ما پلان په شا کی تاسو خپل کی د پلان په شا ما مانی تا پلا هر شی رانی سي شا ته می بیاي چپل کی کالی صدري تا خپل یا بل ور رانی مانی صاحب ورځ د پلار سره باغ ته ولاړم پلان می په باغ کې کار کاوه خلک راله هر اول والی بیا پښی لاسونه ور وتړل ما زارۍ ورته کولې ښو تر ولوېدم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار نه یې لکاوه اخیر از ما مکتبه دو من چرا حلال کی
اوس دی ولند حکایت وار دی وگما جبر خل استودیو تر اغلی وای د داس چا نقل میرا وړی چې د دنیا سره او سپینې نه و پکار را دوی وګ بشو وګ میته
د هند خلکو یو کیسه ولیدا ترکانو د واده نه وکړای یوازې اوسیده او ټوله ورځ به یې په کار تیروله ولیدا ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څخاک هر څه یې ساده وو نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لږ یې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبان ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې ولیدات له ځانه سره فکر وکړ مرتبان باید تش کړم مرتبان یې زرګر ته یووړ د هغه مخې ته یې تش کړ او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیه وښی راته جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وښی جوړ کړ خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وښی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان و اوخان په رنگا رنگ مالونو بار وو ولیدات له سوداګره پوښتنه وکړه دا چیرته وړې سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یې وړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتې دي ولیدات ورته وویل کیدای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو ښه وریښم واستول سوداګر چې په وریښم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه ولیدات وویل مثلا چاته سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته ولیدات هم داسې وکړل سلطان د بهترینو وریښمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي یو داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ورواستول ولیدات چې د دومره شتو ارزو من نه و د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي وزیر په ثواب کې وویل شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درکاره کوي د تا داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیدات همغسې سرغوچ شهزادګۍ ته واستول شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه فیصله وکړه چې ولیدات به له نږدې ګوري نو لخپلې وینو کری سره په پټه را وبته او په پښتنه پښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي شهزادګۍ او نوکری یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس پور یو ښکلی ځوان را پیدا شو زوان چې جامع او کړوړې د پاچایان وو د ولیدات جونګړې ته ودرید دای د کیش سلطان وو چې د شهزادګۍ غونډې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوه د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدي په یو او بلې زړونه بایلودل او له معمول تشریفات وروسته یې واده سره وکړ ولیدات نو اوس ډیر مشهور سړی وو هغه په دواړو دربارونو کې د اوسیدلو غوښتنه نه و منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته لسرو زرو ډک صندوق ورواستوي. خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اوریدلی وو د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسیدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکې؟
درې څلور کاله کې.
په دې درېو څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب پکې کم ہی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایې چې څومره شعرونه دي لیکلي بیا شمیر در وښیي، بیا وایې انتخاب به پکې کم ہی، دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ، او که دې ته ګورئ چې چا وستایل هماغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپل کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډیر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب او شعرون نه دي، یو را تول ولا.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماخام دی. او پیر دستګیره دا ته څا پلتې وای، پیر دستګیره دا ته څا پلتې وای، مخته مې خطری خاینده ده او ماخام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د وبړستنه کې ګینده ده او ماخام دی. او ما سره لری مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لری مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماخام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لنده ده او ماخام دی.
ډیر علی، دا پیرانو سره خو خلک ډیر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللې دي کنه؟ څه فکر کوي دا به څنګه دا خلکو ښه ولګي؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوئین کی کنه، مطلب دا غو
مرشد ده، څوک چې د یوې برخې څښتنی. صوفیان خو په همدې نظر دی، او دای بیا دغه مریدی کوي، د خوشحال بابا پیرو، د حمزه بابا پیرو، او هغه ډیر په درناوي یاد کړی دی. اما ستاسو پیر چې و دغه سې وپاره له ستاسو منظور له فالیدونکي نه؟
بالکل،
دغه بیا اصلاح کوي. تاسو په شعرونو کې هم ډېرې خبرې نوې دي، څه چل کوئ تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې؟ دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کی. د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی، یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی، یا له یو ناشنا فعل سره چې هلته مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې، یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي. تاسو خپله څه کوئ؟
زه خپله خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دي کنه وایي چې تیر تاریخ به لولو بینه خو مخ به هم ترې نه اړو. نو زه خپله غواړم نوي ذهنونه مطالعه کړم، نوي شیان مطالعه کړم. همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه، خلک ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي، زه غواړم چې نه، دا هغه تشبیه کړي باید زه یې تشبیه نه کړم، زه کوم بل نوي چې سره تشبیه کړم. نوې نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت، او ځوانانو ته مې همدغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دی نه کوي، کوشش دې وکړي د ځان یو فکر دې خپل دې خپل ژوند کې دې فکر وکړي، خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه، د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې. نو کوشش دې وکړي دا خپل کیسه وړاندې کړي په نوې ډول خلکو.
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه
کوي، خپلو څه ویلی دی، خود هغوی احساسات دی، د هغوی تجربې دي، موږ دا حق لرو چې خوند ور نه واخلو. او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو.
بالکل، د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کېږي که نه، د څه نه زده کېږي. تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي، دماغ نه ګټه پوهېږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی. دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړی، نو دا بیا په خپل هماغه کار سم عملي کوي که نه، خپله تجربه بیا نوې باڼې باندې وړاندې کوي.
نظمونه ډېر لیکي که غزل؟
غزل مې ډېر لیکلی، تقریبا یو کال شي دا نظمونه هم لیکم.
په خپلو غزلو کې کومه یوه ډېره خوښه؟
خپلو غزلو کې نو یو غزل دی سې نوی دی، وای نوی کال دی هغه نشته باران اوري، نوی کال دی هغه نشته باران اوري، څه بد حال دی هغه نشته باران اوري. بیا هغه پر روزګنۍ صحنه تکرار شوه، رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري. او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول دروړم، خو بال دی هغه نشته باران اوري. او سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري. او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، دا مثال دی هغه نشته باران اوري.
او ډیر عالی. دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نوې نه دي، دا هغسې دي لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلي. یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و، ځینې نوي تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې، هغو ته هم تاوان اړولی ده. نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي، او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو، فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل. یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي. زموږ د پخوانی شاعری چې او نقد کېږي، البته په مجموع کې تنه د پښتو نه په دري او پښتو په دواړو کې، وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي. بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي، وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړیې، په خیال کې به انځورېیې. خو نن سبا تمایل دې ته ده چې علاوه له دې چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسی، باید احساسی. او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر اخیستې ده جالبه ده، یعنی اوس یې کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې دغسې څه ډېر کم دي. یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله د تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي. تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینې تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما د عبایت کې تصویرونه. نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنه یې پرېښی ده. زه وایم که همدغې خپله ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته یې راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبرې.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار شو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس چې ډېره تکرار شو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شاید از مخ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، د بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. دغه بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده. او دغه جلوی چې دې زموږ په شیر کې ډېر کمی دی د خپل محیط می درته وویل له دې نه علاوه هم البته چې زور سره بلد نه یم دا تنها د مشرقي د سیمو می درته وویل همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه شته سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي یوه ورځ کې ملنګي بله ورځ کې تجارت ژوندون څه مانا آشنا خلطان عبارت گرزم سوی لغاڑن سوی سوی لغاڑن زسی زل مواڑی استاد حسن حرارت بے بنیاد زندگی بے بنیاد محبت دلتا زان لزان هم پورا کئی خپل ضرورت چا خوڑل خپل نظر چا ساتل امانت چا ورکڑ چا لزڑ چا کشتل سخاوت دنیا نخری پا امید بیا نجوٹ شرارت دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوئ؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی. شعرونه مې دومره نه دي. مخکې مې ویلی چې انتخاب چې پکې وکړو ډېر کم دی نو وخت به ونیسي تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم همداسې ښه شعر پسې
ګرځم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخامه ده جانان همشتا ده جام همشتا همشتا پاک ده مخامه ده جانان همشتا ده جام